دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري نن چهارشنبه د اگست 11 او د اسد 14 ده او زه سید سلیمان اشنایم. چارواکی وی طالبانو د چهارشنبه پورې درې نور ولایتي مرکزونه هم ونیول او په دې سره نه ولایتي مرکزونه د طالبانو لاسته ورغلل. د طالبانو د خوانه د بدخشان، بغلان او فراه ولایتي مرکزونه د نیولو سره په مرکزی حکومت فشار راوړل کیږي چې د طالبانو د دا ډول پرمختګ مخه ونیسي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په قول په فراه ولایت کې طالبانو د یو عسکر په خیاب لمړې په سر کې اچولې او د الله اکبر نارې وهلې. د افغانستان حکومت او پوز په دې اړه یاد آژانس خپل نظر نه دی ورکړی، خو تیر ورځې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار کمیسیون رئیس وویل د ملکی افغانانو پر ضد د طالبانو تشدد به کېدلی شي، جنگي جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه وګڼل شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن چهارشنبه په مزار شریف ښار کې د شمال زون د امنیتي وضعیت درځولو په هدف د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهوری ریاست د پخوانی معاون مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد سره کتلي دي. د ارګ یو ویان امریکا غږ ته ویلي د جنگي چارو مدیریت او مختوړل او د افغانستان د دفاعي چارو مختوړل د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دي، خو سیاسي او جهادي مشانه ولسی پاڅونوال د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ او د هغوی تر مشرۍ لاندې د هیواد څخه دفاع کوي. د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي امریکا غږ ته نن وویل چې ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په دوحه ښار کې غونډه کړې ده چې د افغانستان د سولې پروسه په ښه ډول همغږه او چټکه کړي. غلام فاروق مجرو چې د مذاکراتي ټیم غړی دی امریکا غږ ته ویلي یادو استازو د افغانستان د هیات او د طالبانو د ډلې سره د سولې د پروسې په اړه جلا جلا لیدنې وکړې او نړیوالې ټولنې په دواړو غاړو ټینګار وکړو چې د افغانستان د امن کېدلو لپاره جدي تصمیمونه ونیسي او یوې نتیجې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د اګست 13 نیټې پورې په شپږو پروازونو کې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام له لارې نږدې 1000 تنه ګډونوال متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د سیشن وی پروسه نا وخت خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه په دقیق ډول 995 تنه او د هغوی د کورنۍ غړي امریکا ته رسیدلي دي. امریکا ته د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په داسې حال کې ګړندې کیږي چې امریکایي سیاستوالو په حکومت فشار راوړو څو د امریکایي عسکرو افغان ژباړونکي او همکاران زر تر زره د افغانستان څخه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن څه موده مخکې هغو افغانانو ته چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مالی ملاتړ په جوړ شوو پروژو د امریکا نا دولتي ادارو او مطبوعاتو کې کار کړی د مهاجرت یو نوی پروګرام یعنی دویم لومړیتوب په نوم باندې اعلان کړو. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا په سنا مجلس کې د دواړو ګوندونو غړو د بنسټونو د جوړېدو په هدف د جمهور رئیس جو بایدن څو تریلیون ډالري پلان تایید کړو. جمهور رئیس بایدن د سنا مجلس د غړو دا اقدام ستایلی دی او وی ویل چې نن ثابته شوه چې ډیموکراسي اوس هم اغېز لري. د امریکا د سنا مجلس غړو د چهارشنبه په سهار 50 په مقابل د 49 مخالف رایو کې د بایدن د 3.5 تریلیون ډالرو پیشنهادي پلان تایید کړو او اوس به راتلونکې میاشت د استازو په مجلس کې تر غور لاندې ونیول شي. په دې اقتصادي پلان کې د جمهور رئیس بایدن دپاره ډیر لومړیتوبونه شته، خو د فامیلونو لپاره خدمات، صحي څانګې او چاپیریال اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. که دا پلان د استازو د مجلس ته خوانه تصویب شي نو دا به په تیرو څو لسیزو کې د امریکا د عامه خدمتونو په برخه کې لکه د سرکونو او پلونو د جوړېدو، د انټرنیټي خدمتونو د شبکو د پراختیا او د څښاک اوبو لپاره د پایپونو د نوي کېدو په برخه کې ستره پانګونه وکړل شي. د اسرائیلیانو صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د رئیس ویلیام برن سره په تل ابیب کې ولیدل او مجلس وکړ. په دې مجلس کې د اسرائیل د استخباراتو یا موساد رئیس ډیوډ بارنیا هم ناستو. د صدر اعظم د دفتر د خوانه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې مشانو د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو او د اسرائیل او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ په اړه خبرې وکړلې. اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې په دې خبرو کې د منځني ختیځ په وضعیت اوږدې خبرې وشوې، خو محوري بحث په ایران و. او وروستۍ خبر دا ده چې د دوبۍ دولتي هوایي ډګر مسؤلینو وړاندوینه کړې ده چې راتلونکي کال کې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له لارې تقریبا 50 میلیونه خلک سفر وکړي. د چارواکو په وینا دا د سکل په پرتلې دوه برابره شمیر ده چې د کورونا ویروس د وبا له امله کم شوی و. په دې هوایي ډګر په 2000 کال کې څه کم 1.5 میلیونه مسافر تیر شوي دي، خو وړم کال یعنی په 2019 کې بیا همدا شمیر 6.5 میلیونه. تاسو د آشنا رادیو خبرونه واورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پای واورئ. لومړی به دا رپورت واورئ. نن سهار وخت جمهور رئیس اشرف غنی مزار شریف ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې د دغه شهر له مخاور خلکو، پاتونوالو او پخوانیو قومندانانو سره کتلی دي. جمهور رئیس وروسته له هغه مزار شریف ته تللی چې په شمال کې سختې جګړې روانې دي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن رپورت لري.
نن چهارشنبه سهار وختي 6 بجې جمهور رئیس مزار شریف ته راغلی و. هغه د دغه ناڅاپي سفر په ترڅ کې د بلخ له مخاورو خلکو، پخوانیو جهادي قومندانانو او پاتونوالو سره کتلې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې شمال ته سفر کوي چې په دغه ځون کې د مزار شریف او میمنی خارونه د افغان ځواکونو په واک کې پاتې دي. د ارګ لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلي چې مزار شریف کې جمهور رئیس اشرف غنی د سیاسي او جهادي شخصیتونو ترڅنګ له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او جمعه خان همدرد سره کتلې دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې کتنه کې د شمال زون د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاتونوالو د همغږۍ، تجهیز او انسجام په اړه بحثونه شوي. مارشال عبدالرشید دوستم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی به یو ځل بیا په شمال کې طالب وسلوال په شا وتنبوي.
چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. همه مردم که ما شاهد از خاط بودیم که علیه اینا قیام میکنن، اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمدن نمیتونن.
د پولی خمری اوسیدون که جمال الدین وای چې لپرون ماسپخین ورسته د پولی خمری خار ته طالبان نه نوتی، ټولی ملکی او نظامی ادارې د دغه ډلې په واک کې دي. نن سهار د فیض آباد خر ته هم طالبان داخل شوي. په دغه ولایت کې دولتي او نظامی مسؤلین د فیض آباد په هوایي ډګر کې راټول شوي دي. له بلې خوا په قندوز کې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه چې د 211 پامیر قولي اردو په قومندانۍ او هوایي ډګر کې راټول شوي وو، خپل ټول تجهیزات، وسلې او حامیه ټانکونه یې طالبانو ته پرېښودې دي. د قندوز او تخار اوسیدونکو عیني شاهدان وایي چې په قندوز کې د کمانډو ځواکونو یوې ډلګۍ طالبانو ته د تسلیمېدو خبره نه ده منلې او د تخار پر لور وتلی وو چې تخار ته نږدې د کتار ځینې حمله ټانکونه د طالبانو په کمین کې تخریب شوي او پاتې نور د فرخار او ورسج ولسوالۍ ته وتلي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی وایي چې د دغه خار یو شمېر اوسیدونکي د ګډوډیو له امله له سیمې وتلي دي.
الحمدلله محمدی قندوز ولایت یو تن اوسیدونکی، قندوز کې له 13 میاشتو راهیسې جګړه وه. له 13 راهیسې قندوز خار هم سقوط کړی. د ولسوالیو ټول نظامي پوځیان، ادارې دولتي ټولې مرکز ته راغلې وي چې اوس د مرکز په سقوط باندې ټول هوایي میدان ته ټولې شوي دي. ډیری قندوزیان له قندوزه وتلي دي، هغه چې بل ولایت ته د تلو وسه توانایي لرله، ډیری تللي مرکز ته او دلته هم ډیری مهاجر شوي.
د قندوز یو شمیر فرهنګي او د ټولنې فعالو کسانو سربیره ژورنالیستان وایي چې په 1300 کې چې طالبانو د قندوز خار نیولې، د دوی کورونه د یو شمیر وسلوالو لخوا چې ځانونه طالبان معرفي کوي تلاشي شوي دي، خو دوی مخکې له دې خپل کورونه وتلی وو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کډوالو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د 1400 کال لپاره درش 5000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريالي لیمینیازی رپورت راستولی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 14 کال لپاره په ټول افغانستان کې 35 سره کورنۍ چې 1400 سره کسان کې د چکړو لامل خپل اصلي ځایونو څخه بې ځای شوې دي. دغه وزارت دی ویان مرستیال رضا باهر امریکا ته ویل چې دغه بې ځای شو نیمایي د کندهار، هلمند، ننګرهار او کندز ولایتونو خلک او پاتې نور هم د تیر شو نور ولایتونو ته چې د چکړو لامل بې ځای شوې دي.
نو اگر هر خانواده را 7 نفر در نظر بگیریم تعداد مجموعی بجاشته های داخلی بیشتر از 440,000 نفر میشه. بیشتری بجاشته ها در ولایات قندهار، در هلمند، در ننگرهار و در کندوز هستند. بیشتر از نصف 63,000 خانواده که ما ازش یاد کردم در همه 4 ولایت است. نصف دیگه شام در 30 ولایت دیگه افغانستان پراکنده هستند.
دکردوال وزارت وایی چی اوازی پروان اصد میاشت که 15,300 کورانه دی جگلو لامنه بیزه شویدی. قبل کې و بي ځای شوي شفيقه پر دې اړوي
هغه چې جنگونه زته نو خپل په کور باندې روانو لګید تنزل لستاني زخمیان نو مړ پراته د سیاحانو چې د گزاري ورځ نو نو کېدل گزاره دې کېدل
د کډوال وزارت وایي چې پروان مریض کال کې افغان حکومت له 2 بي ځای شو سره مرسته کړې ده او لا هم له 9 بي ځای شو سره د مرستې لپاره چمتواله نیسي. په افغانستان کې د شدیدو جګړو له کبله د یو شمېر ولایتونو خلک له خپلو اصلي ځایونو څخه یا کابل او یا هم نورو ولایتونو ته بې ځای شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان بې ځای شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، افغان امنیتي مقامات وایي چې د کندهار په ښار کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دفع کړي دي. نن چهارشنبه سهار وسلوالو طالبانو د کندهار د شهر پر درېمې، شپږمې، پنځلسمې او پنځمې حوزې ډلې بریدونه پیل کړه چې ورسره سم د کندهار شهر په یو بشپړ جګړیز حالت کې دی. په دې باره کې به نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل څخه واخلو. مهرباني وکړئ پوپل صاحب.
بلی تاسو او محترم اوریدونکو ته هم سلام علیکم. کندهار نن په یو بشپړ جګړیز حالت کې قرار لري. کندهار شهر ټول تړل شوی او د سهار له 2 بجو راهیسې چې جګړه شروع شوې ده، بیا د مازیګر تر 5 بجو پورې د شهر په مختلفو برخو کې دا د درنو وسلو ژغونه اوریدل کېدل. د کندهار شهر ډیری هغه پرنفوسه ساحې چې هغه ګڼمیشته ولسی ساحې دي، له درېمې حوزې څخه رانیولې تر 15 می حوزه پوری دغه راز شپږمه حوزه، پنځمه حوزه چې دا د کندهار شهر تر ټولو هغه ګڼمیش چې ساحې دي او د شهر د جنوب طرف ته موقعیت لري. په دې ساحو کې د جنگ شدت وو. اوس چې د جګړې ورسی حال مرخص دي، جنگ نسبتا آرام دي، اما بیا هم د کندهار شهر پر فضا باندې چورلاکي ګرځي او د فضا څخه د کندهار شهر امنیت ساتي. د ورځې په شروع کې داسې تشویشونه زیات وو چې ګواکې کندهار شهر به نور د سقوط طرف ولاړ شي، اما د ماپسین طرف ته بیرته وضعیت یو اندازه کنټرول سو، خو لا هم د جنگ تشویش ته. د کندهار شهر په لویدیز کې د ډنډ چوک ته نږدې د کندهار عمومي محبس یا د سرپوزي محبس د ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او څو لازم مخکې چې ما په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو له ویان د جګړن محمد صادق عیسی سره خبري وکړې. دوی ویل چې تازه نفسه یا تازه دمې کواوی د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې د ځای په ځای سوي دي. هغه ډیر بریدونه چې و د وسلوالو طالبانو دا د فکړې دي، خدای عمرل چې د کندهار د مابس شاوخوا لا هم تهدیدات موجود دي چې ګډ افغان ځواکونه د ساحې د تصفیه لپاره وسیمې ته لیږل شوی دي، اما دا چې څونه په شپ سوي دي په دې ساحه کې جزئیات ورنکړل. ولیکن دا ویل چې د کندهار په درېم، پنځم، شپږم او پنځلسم حوزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دي او د ادعا وکړه چې تر اوسه پورې هغه لمړني راپورونه چې دوی لري 40 تنه وسلوال طالبان په دې کې وژل شوی دي او 21 تنه نور هم زخمي. لدی سر ترڅنګ د میرویس حوزوی روختون د مسولینو سره چې موږ خبري وکړې هغوی تایید کړی چې له سهار 2 بجې رئیس بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې دوی ته حدودا اویا تنه ټپیان وروړل سوي دي چې په دې کې لوی برخه د ملکی کسانو د او په مشخص ډول باندې د نه تنو ماشومان او د شپږو میرمنو په شمول د ملکی کسان وای لوی برخه جوړی په دې ټپیانو کې امازینو امنیتي منابع مستعید کړی چې اتلستانه امنیتي کسان هم زخمیان سوي دي چې میرویس شفخانی ته د تداوی د پاره وروړل سوي دي پکې یو بل ټکی چې یاد کم په هلمند کې هم نن سباندې 2 بجې پر عمومي محبس باندې یو ډیر قوي موټربم هدف ته رسیدو مخکې د هوایي قواو په انداخت کې لمنځه تللی دي چې د ژغ او د چاودنی شدت ټول لشکره شهر ولړزول او د لشکره شهر اوسیدونکو وایي چې په دغه اندازه قوي چاودنه تر اوسه پرې نه تجربه کړي نو په مجموع کې د هلمند او د کندهار روسي جریات جریانه دا و
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ
قدر من اوریدونکو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې روان امنیتي وضعیت د دغه ادارې د انکشافي پروژو کارونه سخت کړی دي خو د تطبیق مخه یې نه نیولې د دې ادارې چارواکي وایي همدا اوس په افغانستان کې د لاسو سترو بندونو د جوړولو کارونه په مختلفو پړاوونو کې روان دي په دې باره کې لکابل څخه اکرام شنواری راپورټ لري
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې چارواکي وایي چې کسان په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په ټولو ادارو او خلکو یو ډول اغیزه کړي خو تر دې دغه ادارې په کارونو کومه خاصه منفي اغیزه په دې نه ده کړي چې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له وړاندې هم په ډیرو نامنو سیمو کې د اوبو د بندونو جوړېدو په ګډون په شمېر پروژو باندې کار کړی دی د دې ادارې مالی او اداري رئیس احمد ارشاد حکیم ویل چې د اوبو د تنظیم ادارې خپلې انکشافي پروژو لپاره ځانګړي کړي پیسې تر اوسه په سم ډول مصرف کړي او د خپلې انکشافي بودیجې 40% پیسې د کال په نیمه کې په مصرف رسولې دي
د 3.5 میلیارد افغانیو ته چې موږ سږ کال حداقل نور ضرورت لرو او د دې درخواست رسمن وزارت مالیه او دونران سره شریک شوی د کال د منځنی پرسی چې لخیره کیږي او د راپور به چې لخیره راځي په دې کې به موږ ته پوره وضاحت راکول کیږي زموږ غیر اختیاري منابع یا زموږ بدیل منابع د تمویل لپاره زموږ غیر اختیاري بودیجه چې هغه کې موږ د صح کال لپاره یعنی د 400 کال لپاره حداقل 3 میلیارد افغانۍ په کې لرو چې د تمویل کون کې غټ تمویل کون کې آسیایی بانک دی چې په دې برخه کې کار نورمال روان دی پروژه تطبیقیږي او په بودیجه کې هیڅ تشویش یا تاثیر پینه دراغله بهر علاوه نړیوال بانک سره جدي مذاکرات روان دي چې دوی موږ حداقل 200 میلیون ډالر نور راکړی شي
د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د لزګونو کوچنیو او متوسطو پروژو ترڅنګ اوس مال دا اداره په لسو سترو بندونو باندې کار کوي چې د کار چارې په مختلفو پړاوونو کې قرار لري په دې بندونو کې د کمال خان شاوروز شاتوت مچرغو او د کجکی د بند بیا جوړونه هم شامل ده دا اداره وایي چې پر دغو پروژو د حکومت د ملي بودیجې څخه د پیسو د مصرف سربیره خصوصي سکتور هم پانګونه کړې ده د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د هلمند کجکی بند کې یو خصوصي شرکت له 200 میلیونو امریکایي ډالر څخه د زیاتو پیسو پانګونه کړې چې د جوړولو چارې پرته له کوم خنډ څخه روانې دي د دې ادارې د معلوماتو پر اساس لوی ملي پروژې د غیر اختیاري منابعو څخه تمویلېږي چې د بودیجې مصرف هم د مرسته کوونکو موضوع لخوا برابرېږي چې د حکومت په بودیجه کې د کسر مسلې سره تړاو نه لري د اوبو د تنظیم د ملي ادارې تخنیکي مرستیال احمد ویس بسیری خبریالانو ته ویل چې په تیر شپږ میاشتو کې دغه ادارې دوی شتر کارونه کړي چې 15 د اوبو د شبکو د ساري د شبکو جوړول دي
ا فعالیت شامل برنامه تحلیل و ارزیابی منابع
خغلی بسیری ویل وو پلیتونه د اوبو د منابعو د تحلیل او ارزونې پروژې 15 پروژې د سیلابونو د خبرتیا او د وشکلې د خبرتیا پروژې دي او 15 نوري د افغانستان د اوبو د منابعو د ملي معلوماتي سیستم پروژې دي
افغانستان می باشد
دغه چارواکو ویل چې د پنشیر ولایت څخه کابل ته د سولو پاک اوبو د برابرولو پروژه باندې هم کار روان دي چې په بشپړې دوبه 2.2 میلیونه وګړي په کابل کې د ښاک پاکو بو ته لاسرسي پیدا کړ د چارواکو د خپل کړو د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان سره هم په سرحدونو کې د اوبو د تنظیم پر مسله خبرې کړي همداشان دغه چارواکو ویل چې د یو استرالیایي شرکت په مرسته د بدخشان په ولایت کې د یو شپږ زنجیري بندونو جوړولو مطالعه پیل کړي او په دې اړه یې تاجکستان سره هم خبرې پیل کړي دي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غټ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غټ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو ریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله پښپژمه ورځ هم بندوه. پر سرحدي دروازې ایسرسوي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پولي د بندیدو له امله تجارتي چارې هم په ټپه ولاړې دي. تیر ورځ پاکستانی چارواکي مرستیال کمشنر ویلي و چې نن د چهارشنبه په ورځ به پوله خلاص سي او د پولي د خلاصون وخت به هم ورزیات سي. خدا سي و نسول. په دې باره کې د ډیوی رادیو خبريال نعمت سرحدي رپورت راستولی.
د پاکستان او افغانستان ترمن چمن پول نن شپه ژم ورځ هم بند پاته و او د پولي د خلاصېدو په تمه په سوونو ادي خلک د پولي دواړو طرف ته ولاړ لیدل کېدل چې د سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. د چمن او سپین بولدک ترمن دغه سره دی پولیس شپه ورځ مخکې افغان طالبانو بند کړی و. خو د ځلا چمن مرستيال کمشنر جمعادات خان مندوخیل تیر ورځ ویلی وو چې د چمن پول بنن د چهار شنبه د ورځې څخه د ادي خلکو او تجارت په مخ خلاصې وي چې د پولي د خلاصون وخت هم زیات کړی دی. خونن سهار سه پول پراته بجه خلاصې ده د دواړو طرفو د چارواکو ترمن زیور بیا لانجه جوړس و. د پاکستان له اړخه د پولي امنیت ساتونکو چارواکو یو مشر ز د خپل پیشن ګلویش کار کول څه خډډه کول و وی وی دی وته وویل چې افغان طالبانو پر غشتنه د پولي د خلاصون وخت زیات کی او د تلاشی په مراحلو کې نرمي کول او تسلی هم ورکا. خو افغان طالبان د خپل خواصخه پر افغان دستاویزات تذکره باندې د افغانانو پر شول غواړي. سپروانو حالاتو کې دا ناممکنه خبره ده. پاکستانی چارواکي د کورونا څارکونکو ادارې ان سی او سی د 15 جون باندې استلسي مرسلې باندې عمل کوي. په پاکستان کې بند پاته افغانان به خپل دولت او په افغانستان کې ایسارسوي پاکستانی وګړو ته به پاکستان ته راتګ اجازه وي چې داغه خلکو به د کورونا ازموینه هم لازمی وي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دې لانجې له وجې پوله خلاصه نسبه. محمد صادق د چمن وسیدونکو دی په ویش مونډي کې د کاروبار د پاره سپین بول دغه تک غواړي. د وایس دواړو حکومتونو پوله خلاصولو نن اعلان کړی وو.
نو دلته خلک په سعودي کاروبار باندې روزګار باندې او دلته د افغان کم چې افغانستانی خلک دی هغه دوریزي هسپتالو ته ځي مریضان دي. نو موږ ته دواړو حکومتونو زکه د افغانستان حکومت طالبان دي یا کده حکومت دي د دواړو حکومتونو سم دا خواست دي خبر تذکيره یې کبه شناتی کاری کبر ارشي ورور موږ دې څه خواست کو چې علاج یې
غاټول سي د میدان وردګو وسیدو کدی په دوکۍ کې د تور سکورو په درنګانو کې کار کوي. چې دوی اوس خپل کور ته تک غواړي خو دوی وایز د پولي د بنډو له وجې دا وخت چمن پول ایسار دی او خپل کور ته نسیتلای.
موږ دا غوښنه ده چې اوس د مونږ د بارډر لکه ځکه چې زیات مسافر او ډیر مریضان دلته دي اخواتم دي د اخواتم دي ډیر مشکلات خلکو سره زدي کورونا یې خاطر دي د اخواتم مسافر دي څوک هم نه لري.
د چمن د پولي د تازه وضعیت په اړه د چمن د ځلې مرستيال کمشنر جمعادات خمندوخیل څخه وپوښتل نو هغه وویل چې زموږ له اړخه وو سم څه مشکل نشته او خلاصه ده. خو پر سپین بولدا کابز افغان طالبانو بي ځای غشتنی کوي سپوله نه خلاصه وي. خو د په وینا د پولي امنیت مضبوط ساتل د حکومت پاکستان په اولنی ترجیحاتو کې دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې چارواکو اسرائیل ته د دریم ځل لپاره د کووید 19 د واکسینونو په لګولو پیل کړی دی، خو بیا په اسرائیل کې د دغه وبایي ویروس مثبت پیښه اوس بیرته زیات شوی دی او د متحده ایالاتو حکومت امریکایانو ته توصیه کړې ده چې اسرائیل او لویدیز غاړې ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ د خبريالې لیندا ګریستن د رالیږلي رپورت خلاصه به سید سلیمان شاه
تاسو. اسرائیل د نړۍ د هغو ملکونو په جمله کې شامل چې حکومت خلکو ته د کوینونس د واکسینو د لګولو کمپاین په لومړي سر کې پیل کړ او اوس یې د دریم ځل لپاره هغو کسانو ته د کوینونس واکسینو په لګولو پیل کړی دی چې عمرونه یې له 60 کلونو نه زیات دي. خو د دې وروستي کمپاین باوجود په اسرائیل کې یو ځل بیا د دې وبایي ویروس د مثبتو پیښو شمېر ورځ په ورځ لوړېږي. د کورونا پر ضد د اسرائیل د حکومت د مجادلې عمومي عامر پروفیسر سلمان زکریا وای چې وسنۍ وضعیت یوې بحراني نقطې ته د رسیدو په حال کې دی. هغه په هبرو یا عبري ژبه امریکا غږ ته وویل:
מה שנותר זה שהציבור יבוא לקבל את המנה השלישית, קודם יגן על עצמו וגם יעזור.
נמורי וואי דה ישראל הוקמת לטולו חאו קסאנה, چې واسي کېږي او تر اوسه پورې واکسین نه دی لګولي، غواړي چې واکسین ولګي. هغوی باید دا کار صرف د خپل ځان د خیر او ښېګڼې لپاره نه، بلکې په ټولنه کې د باهمي مسؤلیت د پوره کولو په خاطر وکړي. پروفیسر سلمان زکریا زیاته کړه چې که هم چې ایواز واکسین نشي کولای چې د کورونا د وایرس د خپرېدو لار ډب کړي، خو که په زیات شمېر خلک ځانونه واکسین کړي، ممکن چې د څلورم ځل لپاره به د قیوداتو د لګولو اړتیا ونلیدل شي. د واکسینو د تطبیق کولو او چټک کمپاین سره سره یو میلیون نه زیات اسرائیلیان چې د 12 کالو دي او یا عمرونه له 12 کالو نه لوړ دي تر اوسه پورې ورته واکسین نه دي لګول شوی. خو د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د عربو په ټولنه کې د هغو کمون رضوانانو شمیر زیات دی چې تر اوسه یې د کووید واکسین نه دي لګولي. د پخ عمر خاوندان چې واکسین نه دي لګولي، د هغو کسانو په پرتله په دې ناروغۍ باندې د خطر کېدو امکانات 6% لوړ دي چې واکسین یې لګولي دي. حکومت هغه کسان چې له خارج نه اسرائیل ته راځي په اجباري توګه قرنطین کوي او د سختو قیوداتو په وجه باندې زیاتره خلکو اسرائیل ته د سفر کولو پلانونه فسخ کړي دي. د اسرائیل حکومت پر خلکو باندې گرین کارت یا شنا کارتونه توزیع کړي دي. کله چې یو رستوران، جیم او یا کوم هوټل ته ننوځي، باید چې ویخې ترڅو ثابت کړي چې واکسینې لګولې دي. په داسې حال کې چې بل میاشت په اسرائیلو کې خونځي پرانیستل کېږي او د یهودو څو غټې مذهبي رسختې هم را روانې دي، حکومت عامو خلکو ته د واکسینو د لګولو لپاره 400 مرکزونه پرانیستي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د شاتو حاصل د تیرو کلونو په نسبت لږ دی. دوی لاملونه جګړې، وچکالی او د کورونا له وجې د لارو تړل بولي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د پکتیا اوسیدونکو حافظ الله شاه چې د شاتو مچیو فارم لري وایي د جګړو په ځینو مواردو کې وچکالی د شاتو پر حاصل منفي اغیز کړی. هغه وایي چې د کورونا له کبله د قرنطین لګیدل او د لارو تړل بل لامل و چې له امله د شاتو مچیو ښه وده ونه کړه او ساګ یې حاصل کم دی.
دا په سندک پر پارت ہے سندک چریغ جوړوی لاس پلاس فرین لاس پلاس کی وی دیش کی لیا کی شل کی لیا کی لاسا کی پینزایا کی دخی داس پټوی چې دخی وانه کی امراض دوا خو پختیا کې شن شبای خو خوی مورزی خو خوی شوتلا دا کوراغ دا سینزلا دا انداس نیر شینا دی.
د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په پکتیا کې هر کال په منځنۍ کچه شاوخوا 800 ټنه شات تولیدیدل. خودی کارانه او مالداری ریاست مسؤلین وای چې ساکل په دغه ولایت کې د شاتو حاصل لګټ کل شوی. د کارانه او مالداری رئیس محمد دین مومن د شنا رادیو ته وویل چې جګړه وچکالی او د کورونا له وجې د قرنطین لګیدل عمده عاملونه دي.
د ځینو عواملو چې جګړه دي، کورونا او قرنطین، د دې په وجه باندې د تیر کال په پرتله باندې په تر اوسه پورې چې کوم حاصلات یا گزارش موږ سره شریک شوی ده، یو څه کموالی راغلی دی. واندازه چې کله جنگونه وي، چې کله کورونا امراض وي، نو طبي خبره ده چې په ټولو برخو کې نه یوازې د کرنې په سکتور کې بلکې په ټولو سکتورونو باندې منفي اغېز لري.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په پکتیا کې د شاتو د مچیو شاوخوا 1500 فارمونه شته چې 9000 صندوقونه لري. له دغو فارمونو څخه ترلاسه کیدونکي شات تر ډېره بریده په کور دننه مصرفېږي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.